تو بشنیم چیو در برنامه دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په 2000 میلادي کال کې چې نن 12مه ده، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونه لازم مظاهر ترلاسه کړل، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکي دی. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دیاړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي، د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېری واورې د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه چون
دی وی دلتا دزیاتی وابری دوری دول عمل دا کلیو فرعی لاری او سرکونه حتی دیش او چلویش روزی بند وی او دستی غریب خلق چی حتی دا خوراک دوری نلری دلتا بند پاتا کیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ وکړ. پرون وروسته لدی چې ایران وویل اوکراینی الوتکې سهون وشته ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداري ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولس مشر پر خپل ټویټر پانه کښلی د ایران زړورو او لوژدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو زه د خپل ولس مشي لپاره له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر سرو او موږ ستاسو له جرأت الهام اخلو. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایی چلند الوتکه سهوان ویشتې په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لوېدو له امله 168 تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې وغوژل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ او آزاد تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسما معذرت غواړي. دی وایي زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیشي. ولادیمیر زیلینسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلي واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند صلاح کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اوربند چې ټاکل شوی له نن سهاره پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت یې ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اوربند هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربند لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربند پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربند د غوښتنې هرکلی کړی و خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زمو شخله آزادی رادیو اوری پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غارې ماین ښکارفه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له بندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتبا شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمېر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوونیز پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ اخله آزادی رادیو اوري په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاري سپسیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل سوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات وویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د سړک غاړې ماین ښکار شو چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو ګزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعت وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشته چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکارۍ لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرر غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غرزول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړي چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شودل شوې ده. اجمل تورمان د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدلې الوتکې د قربانیانو 13 افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لاله وړاندې د دغې الوتکې د ویشتل کېدو خبره کړې وه، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمید علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسولیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتنه وی زمون کم کس تیروتنه کرده دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیت پر مون دای مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیانو لکورانه و سره جور غمرازی سرگنده کرده او پیو بیان که دا دی هواد لوسلوال زواکونو غوختی چو هغا ممکنه نمگرتیاوی او جرم وچیدی چه دا دی دردناک پیخی لامل شویدی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربی متحده اماراتو د سیاحتی ویزی د مودی د ډیری دو هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیرېدو خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عرب کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوه د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوښې په یوه وړ ځای بدل کړي، حکومت غواړي چې ټولو بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعاً چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري. نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته ټولو کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېرېدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسپینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرۍ کوي. مخکې په دوی باندې مصارف زیات و، د ویزې دغو شو پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بېرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاو هم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلي تر څو دوی سره یوازې کور چلاو. له دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شه، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
له خوست څخه مو د نجیب الله خیل راپور اورېده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تېرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ور معرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به وروپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد اهدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تېرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تېرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی په دې تړل سوي روغتیاي مرکزونو کې 14 روغتونونه 15 عمومي کلینیکونه اتیا د غاښونو کلینیکونه 26 لابراتوارونه او 30 څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود ښاغلی حدیب خبر له تړل شوي مرکزونو څخه 6 عمومي کلینیکونه 15 روغتونونه 15 د غاښونو کلینیکونه او 6 لابراتوارونه ته د قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادي وایي تر دا مهاله د 6 روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله یې مرکزونه تړل شوي وو او بیرته یې فعالیت پیل کړی وو، عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یو هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، 1000 کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلوماټ لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دې خوا نږدې 15000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړي دي. دا هغه کال دی چې له پایته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلوماټ د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیې ورسپانو د کندهار د پرونی پیښې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د خبريال معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمی پلاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیښې وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورسپڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوي بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهوان د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یو الوتکه ویشتې ده. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د
د ایران رژیم پرون ومنل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې سهون د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتې ده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط له امله 1,60 تنه ووژل سول. د ایران د حکومت له لورې د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهون ویشتې، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپېژندل او محاکمه سي. مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د یوه یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنیو سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهره ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخي مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوي بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد، له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالان ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران وسوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنې چې د الوتکې د سقوط سبب سوي وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزي اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یو انساني تېروتنه وه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15% نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستولې.
په پکتیا کې اوس ښوونځي رخصت دي، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمني کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساينسي علومو تر څنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دا او ډېر کوي کتابونه دي. د هغې مطالعه لپاره کنن سبا وګوره انټرنیټ ته دا ټول کې انګلیسي استعمال کړي. مثال که چېرته زه په راتلونکي کې بل هېواد ته لاړم، د دې لپاره زه انګلیسي زده کوم.
او کمپیوټر چې د په هر څه کې استعمالېږي، نننی پرمختګ چې دا ټوله ټکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري. هر هغه پرمختګ چې کېږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کېږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدل چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو دې د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمنظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوئ. تاسو مونږ حق د باید مونږ ته خپل حق راکړي، مونږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 80,000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلې چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلاند:
لینکن ښوونیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي، هغوی تقریبا ډېرش څلوېښت نجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګه ځینې ټولنې دي چې هغوی داسې ژمني کورسونه جوړ کړي دي.
په ګردیز کې د لینکن ښوونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راوروسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې نجونو ته ګڼ ښوونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د نجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حق